ټینګه کړې ده. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. د پارلمان د ولسي جرګې د 110 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واوري د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولان وایي چې د مزکو غاصبانو د دوی په زورګونو جری په مزکه غصب کړی ده. دغه چارواکي ادعا کوي چې د کانال د مزکو په غصب کې حکومتي ادارې هم شامل دي. د موضوع تفصیل د روحلان وری په راپور کې.
د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وای په 1300 کالو کې شاوخوا 4.5 زره جریبه ځمکه زورواکو او دولتي ادارو غصب کړي چې په کې د اصول خلاف کورونه او دفترونه آباد کړي دي. د یاد ادارې مشر پرویز علي شنګي وای
دې کې بیا تقریبا 1200 جریبه ځمکه په دولتي غصب دي. یعنی هغه دولتي تصرفات دي چې دولتي ودانۍ او تاسیسات په کې جوړ شوي دي، اما قانوني مراحل نه دي طی کړي. او باقی د شخصو لخوا نه جنگونو په موده کې تقریبا هغه ټول چې کانال ته جوړ شوی نو 1450 کال نه راپدې خوا د غصب ده.
هغه وایي د یاد ځمکې د بیرته ترلاسه کولو د پاره خپلې هڅې چټکې کړي چې په برکت یې په سلګونه جریبه ځمکه خپله کړي او د نورې زیاتې ځمکې د غصب مخه یې هم نیولې ده او دا لړۍ به دوام وکړي.
نوی غصب هم خو صفر ده، اوس نه لرو همکاران او ولایتي اداره او امنیتي ارګانونه اوس ماشاءالله فعال واماده او بیدار دي، خو چې څنګه محکمې حکم کړی ده او موږ هغه حکم عملي کړی که په کوم کور باندې هغه کړی موږ کور خلاص کړي. حتی که داسې زمینو چې 28 هکتاره وو تقریبا چې محکمه پرې حکم کړي موږ ټول تاسیسات یې نړولي، ټول باغونه هم خراب کړي، ټول ودانۍ هم چپل کړي. دې باندې حدود د 300 جریبو شاوخوا کې 80-90 هکتاره ځمکو پورې دا مو عملا د غصب نه خلاصه کړي.
د کانال رئیس وای په ننګرهار کې اشاره ځمکه ډیره ده که چیرته ورته مرکزی حکومت امکانات برابر کړي نو ورسره به دښتې آبادې کړي، د کانال عواید به زیات او نور ځمکه به له غصب وژغوري.
غوښتنه چې دغه د مرکزي حکومت دا چې انکشافي بودیجه څنګه چې برېښنا شرکت ته په واک کې ورکړي باید کانال ته په هماغه شکل باندې په واک کې ورکړي او د سرمایه ګذاري دپاره باید دلته پیسې اخلي. که صرف مونږ په دې باندې هغه شو چې په خپلو عوایدو باندې وڅرخیږو نو خپل عواید بیا د روټینو عادي او د روزمره مصارف به پوره کوي، خو د انکشاف دپاره د وسط دپاره د بهبود دپاره بیا
دا یادونه ورده چې په تیرو شاوخوا 3 لسیزو کې په ننګرهار کې د شخصي ځمکو او کورونو د غصب سربیره نږدې 300 زره هکتاره دولتي ځمکه غصب شوي چې د بیرته راګرځولو دپاره وخت نا وخت هڅې شوي. ولسمشر غني هم څو ځله د ننګرهار چارواکو ته د ځمکو د غاصبینو خلاف د جدي اقداماتو ترسره کولو حکم کړی، خو خلک وایي دغه امرونه او حکمونه ډیری وختونه کمپاینی او شعاري بڼه لري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تاندې څنګه د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی په دې موضوع غږی کو چې ولې یو شمېر ځوانانو ته په داسې عمر کې ودونه کیږي چې علمی سفر لا پایتنه ورسولي،
په دې خاطر چې ار سو کرځي پر د باندې غواړي چې خپل فیصله تحمل.
په دې وخت کې د واده کول څه پایلې لري؟
ما ونه سو کولای چې پنتون وایم پکې.
او د دې مسلې د حل لارې کومې دي؟
نو تنها ځوان ته نه، باید د ټول کورنۍ د موږ او تاسو آگاهي ورته ورکړو.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ له هغه وروسته چې اولادونه یې د ښوونځي وروستیو کلونو ته رسېږي یا ترې فارغېږي فکر کوي چې نور دوی د تورې بنګړي شول او باید د واده غم یې وخوري. خو د عمر په داسې مرحله کې چې د یو ځوان علمي سفر لا پای ته نه وي رسېدلی او په خپلو پښو ولاړ نه وي، واده کول ډېر کله ځوانان له ستونزو سره مخ کوي. عبدالقیوم زاهد هغه ځوان دی چې د ښوونځي په وروستیو کلونو کې یې واده ورته کړی. خدای وایي د واده او ګډ ژوند د مسؤلیتونو له وجې په دې بریالی نه شو چې پوهنتون ولولي.
هغه څه چې ما غوښتل نه زده کړو ته پاتې شوم او نه هغه څه موقع وراسره چې زه ځینو شیانو ته لاسرسی ولرم. له هغه وروسته ما ته کور په تنهایي سره لغاړې سو او له کور سره نو بیا هغه ډول هیلې چې ته لرې په اسانۍ نه شئ کولی ورسېږي. ځینې ډېر مهم شیان یې ستا هیلې چې دي هغه یو فرعي کارونه تا ته ښکارېږي او یا حالات ته مغس کېږي چې ته رسیدګي نه شې کولی. نو زما خپله تجربه دا ده چې واده زه له ډېرو هغو هیلو شاته کړم کومې چې اوس باید ما پوره کړې وای، لکه پوهنتون د ماسټر دی او ځینې نور شیان دي. نو واده دغه زیان ما ته رارسولی دی. په هغه وخت کې چې وروستي کلونه دي درس و ما ونه شو کولی چې پوهنتون ووایم پکې او یو یې غټ علت ما ته همدغه پوهنتون نه ویلو. دغه واده و په هغه وخت کې و چې په هغه وخت کې لا زه په پښو باندې نه وم ولاړ.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي تر هلکانو نجونې بیا له دې ستونزو سره ډېرې مخ وي او کورنۍ د زده کړو پر ځای دا ښه بولي چې ژر تر ژره د دوی په اصطلاح په عزت له کوره رخصت او خپل مسؤلیت ادا کړي.
په دې خاطر چې هر څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي دوی نسي کوای چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځانته انتخاب کړي. دا ته فکر نه کوي چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمي هم روحي بلوغ ولري. وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي څرنګه هغه کوي سي چې دونه غټ مسؤلیت واخلي.
ارواپو استاد ذوالحق شمس وایي په نامناسبو وختونو کې پریکړې کول د ناکامۍ سبب کیږي او که چاته په نامناسب وخت کې واده هم وشي په ښه ډول ګډ ژوند نشي مخکې وړلی.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي. اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، نور د نورو ته تحصیل لاندې یاستو. مونږ مثلا بل شی سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پریکړه در باندې کېږي بل ډول، او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% نه زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی.
د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب وایي د کورنۍ غړي باید ځوانانو ته فرصت ورکړي چې شرایطو ته په کتو سره د خپل ژوند په اړه پریکړې وکړي.
اول خو یو کس باید خپل تصمیم ونیسي چې څه وخت واده وکړي، یعنی دا په خپل په فرد پورې اړه لري چې د څه وخت واده کوي. که کورنۍ د ده د واده په اړه تصمیم نیسي عواقب یې بد دي. بیا لاقل که مثلا کورنۍ په خپل غړي باندې دومره باور نه لري چې هغه د خپل واده په